کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
دولاري دی سره یو نارا دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږه مال کې وتوړ او پاګې باندې غم وکړو، یو نارا سردار چې زخمونه مشته خو مرهم پټي په کومه.
د مراد سید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مئی په ویشتمه په یوه خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئی په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دی جوړ کړي چې راغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ڈی جی ایس پی آر یا د آئی ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوهه، دال وړيږي، داغه ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو.
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دی، نو ما هغه شاعري هم راخیستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دی. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې زمکي د دردېدلې او خونکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
چه مو دوران دیمی پایی وی غند که گردون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لم مخکینی قطاره می ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولار شایر بچه هر بیت واینو دوی باورتا بیتول دادور که و خوله شیر ورسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساسات راغله چې بيواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم وسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوخوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشو دوی دازل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې ورسې مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کله ملالی په یوه لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بی ننګی ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتیږي نو دې تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخی د تیرونی فرهنګي خبرونه اوري.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننن سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پام لرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید حساب وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو پښتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د ثور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنویو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې ورستو کلونو کې د کتاب پیرودونکو زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خپرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که نه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي، هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې، د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هره ورځ، تخیل یوه الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي، هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ لزانه نه خبر ده. انسان لیو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هسته یو خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځیږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاسل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نه شي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ ی خپل یوه سندره وښودلی دی، دی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. قاعده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟
پوښتنم ده
ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغور ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه، دغه و، د کائنات و، چی شی به و؟ نو دلته موږ باید شیانو ته دا د خیال په وزر هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي. مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې ابتدا دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو یې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شه پرته لدی چې بده خبره پسی وکړي په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې کدوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دی د استاد و د کوم ادبی قالبونو لاره د مخته تللې ده بیا څه نشي کولای په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي دا درونی ویښه لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د منګه کار نه شي زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه پکار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده د ته ټوله هستی هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځیدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویشي نو په دې خاطر دا چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه کړم اما پراته لدی چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته تخیل بیانولای نه شو دا باید ورته ابزار کو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه ستا ځکه مونږ هر څه چوي په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به لغه ځای راخلو پرې بکتو چې هغه تازه نوې انرژي په دوه قلبو کې دوه قلبو کې لسره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کلا کلمې دا ماتن په یو ژوندۍ ماتن ووري دلته د چمنګه منڅ چې د ماتن په مخ پریکدو هغه به توري کلمې وي هغه حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وش نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته چې کلمې په غشو بدلیږي اصل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغه کلمې داسې کاروي لکه غشي هر کلمه دیوال نه نړۍ هر کلمه غرونه نړۍ هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټول گنوم یو غزل او څو تصویره ده د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ش مثال یم سوم رشت تصویر دلتا دیرو ته څنګه کارم دیرو ته بیا یم گوهر دیر می پکې سکینا دیرو ته بیا پیر دلتا هو پمن رنگ یما څو پکښی ناکام نشم هو پمن رنگ یما څو پکښی ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلتا او غواړی ک څوک ژوند وکړي ګرځې دی مساغوندی غواړی ک څوک ژوند وکړي ګرځې دی مساغوندی شپه پاک وجدان دلته شپه پاک زمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب چاپ مبارکي درته وایم ک درته وای چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعری مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندۍ اوسې ډېر مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعری می تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعری د زیات وخت شاعری د دغه وخت شاعری د چې ابزه متعلم مو یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلي د وخت شاعری ده شاعری می ډېر وخت پیل کړې ول نو بیا به می شیرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یاداسې یو منظم دغه معنی درلودل چې ټول مستر رایو ځای کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدله بل اخره د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا غو چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو مې انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه رایو ځای کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلور زم دي پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې او بیا خاصتن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیریوالی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي په دې چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ در تخکاره شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دي نو ما غ شاعري مراخيست د پدې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره کچېری د چاپ ول زه به چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زه به ځین ستر په نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړي پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ سي او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شیرونه لیکي بیا کله سیاست دګر ته وتلی یا پر یو مخونه را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کې چې یار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سيجه واره کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ سي
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کوم شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاست مورغلی ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیر زیات شاعري ورکسته وې د ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر مې مطالعه کو چې الهام به وسمه بده چې پر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تبسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چې پر باغ واته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې مې لیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخ کې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعري مې ورکسوي او کچیر دا مې نوې چاپ کړي نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم لمن زولار سي او بل اخر ورکسي نو ځکه ما دا شاعري سره رايو ځای کړو کتاب ته مې آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمن نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ول ولي ډیر زیات پیغام پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه هم د سی حساب کېدلای شي زما لمرنۍ شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالې هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالې لور ته وی نسبت وی ورز د باید بل ورز د شعر ولیکیا زما په شاعری کې دغه سرکونه لیدل کېدلای شي ز چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شی ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکنی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپل دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په اړه تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانې شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهیږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم، نقاشی ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایی چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخه موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافی اورو.
زرپاڼه اطرافی د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ورښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوندې شو، رنگ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ نجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. نجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی، هلک کېناست. خی او چاپلوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپ ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمیسټر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ نجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمیره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، د ډېرو یار یم، هیڅوک نه لرم. زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده، زوا د ستړي ژوند کیسه داسې ده، پا
پکې د مینې دا حصہ داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نه شي. په ماشومتوب کې غریبی ډېره وه، غریبۍ کې بے وسی ډېره وه. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلمکار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده، ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده. ما مینه کړې ده منکر نه یمه، مخکې نهر و موس نهر نه یمه. زه لا د سر د پاسه سر نه یمه، لا خو خپل ځان ته برابر نه یمه. در په در یمه خو بې در نه یمه، مسافر یم خو مسافر نه یمه. غس په ځیګر یم خو پرهر نه یمه، خار یم خو واورئ پې خور نه یمه. زه د یو غم نه لاس په سر نه یمه، زه لا تړون د لر او بر نه یمه. زه د لفظونو جادوګر نه یمه، زه یو فنکار یمه بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی. مالا دا چانا سا غختلی ندی، زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ مې د غنی بابا دی، او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی، خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. تبه وې دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راشه په ما باندې نن څه تیریږي. څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو. زه یو فنکار یم، خو د خوارې ځمکې د دردېدلی او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي. اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي. ما ته یوه خبره سپینه نه کوي، بس دا به وایم. مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان رکم، او یا پزان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلق دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تل په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. زه به نور هیڅ نه وایم، خدا به وایم. رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم. خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخت کې ډېر خلق مې اوپما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے. علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے. چما زار کینو خوشحال بگرزی، پدے ہم شکر دے چ سیال بگرزی. ز د وطن خلق لمین ور کوم، ز د وطن خلق لمین ور کوم. کا ضرورت شو خپل وین ور کوم. افسوس پدے دے چ چا خپل نکڑما، داس یو سوال یم چ چا حل نکڑما. ہر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دے غم اوس لکل نکڑما. پتلو تلو کې درته دومره وایمه خو پتلو تلو کې درته دومره وایمه څه چې کولی شم همره وایمه ستاسو د ښار نه د خپل کلی پورې ستاسو د ښار نه د خپل کلی پورې د خپل پښتون وجود د سلی پورې دغه یوه ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه
داسې نو د چرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم زه داسې نو د چرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم